پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم د ازادي رادیو دغه غرمنۍ خبرونه د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت ستراتیژي د ستاینې وړ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن بروکسل ته ځي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو خبرې څېړنه پکې وشي. د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ښار په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده او د ډزو غږ اورېدل کېږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو له دوو خواوو پر ښار حمله کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 که 3 کیلومتر از شهر دور است در اونجا ادامه داره. ما دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان تا حال کشته شده، 3 نفر زخمی است. فعلا قطعات خود تنظیم کردیم، تسهیلات هوایی داده شده. انشاءالله تا دقایق بعد وضعیت کاملا به طرف مثبت تغییر خواهد کرد.
شغل رادمنش ویل چې جګړه اوس د اویایمې فرقې په شاوخوا کې روان ده چې د ښار په 3 کیلومتری کې پرته ده. هغه وویل چې وضعیت د پرمختګ په حال کې دی او په نږدې وخت کې به جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي و چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې جنګیږي او په وسلوالو طالبانو پسې دي. د خبر پاڼې په منځ کې ویل شوي و چې د فراه والي او د ظفر 201 قولي اردو د ارکان رئیس د فراه ښار د امنیتي تاسیساتو کتنې ته تللي دي. خو د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختاور خبري اژانسونو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فراه ښار په شاوخوا کې پر پرتو پوستو سختې حملې کړې دي او جنگ په شدت روان دی. د فراه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه د ښار د مرکز په 3 یا 4 کیلومتري کې روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد نوې ستراتیژي د دې ستونزې پر ضد مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمي چې اماماتو ویل شوي په حواله ویل شوي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. تدامی چی اماماتو ویلی ملګری ملتونه پر دې چې د افغانستان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک ملا تړلې خوشاله دي. او په خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکی خدماتو کمیسون او د فساد ضد عدالت مرکز یادونه شوې ده. د ازادي راډیو په نور خبرونو کې به دغه رپورت نور جزئیات درته وړاندې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانیږي. تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړي چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي، دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړې ده. ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشري فدریکا مغرینی او د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو څېړنه پکې وشي. د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ږغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. دې کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی و او رپورټونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو ډزې ورباندې کړې، خو اسرائیل وایي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلي لوري حمله وکړي. دا لانه د څرګنده سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن څه پرېکړه کوي یا څه ډول بیان به خپور کړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي. په سپینه ماڼۍ کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو کتونکي لیسا کورتیس پرون وویل چې قدرت ته د میرزیایف تر رسېدو وروسته په ازبکستان کې ښه پرمختګ سوی دی، خو هغې وویل چې امریکایي چارواکي به پر میرزیایف ټینګار وکړي چې د هغو ستونزو د حل لپاره چې له ډېرې مودې د ازبکستان خلک ورسره لاس و ګرېوان دي، لکه پر بشري حقونو تیری، د مذهبي ازادیو محدودیت او د مطبوعاتو ازادي، چې د لیسا کورتیس په وینا اصلاح ته یې اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د ازبکستان حکومت وړمه ورځ د میرزیایف د سفر په درشل کې امریکا ته د ښه نیت څرګندولو لپاره د بشري حقونو یو مدافع فخرالدین تلایف چې تقریبا 4 کاله زنداني و خوشې کړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو ویلي و چې تلایف د سیاسي عقدې له مخې زنداني شوی و.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. باندې په پروګرام کې اوري چې په فرا کې جنگ روان دی. دفاع وزارت وی پوځیانو افغان پوځیانو طالبان محاصره کړي او هغوی وژني.
جنگ 3 کیلومتر از شهر دور است. دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان تا حال کشته شده، 3 نفر زخمی است.
خو له فرا ښاره بیا رپورټونه وایي چې جنگ امنیه قمندانه او د ښار ځینو سیمو ته نږدې روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. په خوست کې خلک د ادارو په مشرتابه کې د ځینو ځوانانو له ټاکل کېدو هرکلی کوي.
ځوانان په وخت کار ته راځي او د ویشتمې پیړۍ له ماډرن ټکنالوژۍ سره بلد دي. با انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې در کړې دي.
د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. د پروګرام لومړی مطلب ته. په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو وسلواله طالبانو جنگ روان دی. طالبانو له نن سهار وختي په فراه حمله کړې او تر ښاره رسېدلي دي. ورزو فراه ته د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه ښار کې نننی وضعیت له نږدې تعقیبوي او همدا اوس د ټلیفون په کرښه دی. فطرت صاحب، که زما غږ مهرباني وکړئ د فراه همدا اوس وضعیت راته ووایئ.
سلامونه تاسو اوریدونکو، جګړه همدا اوس هم روانه ده. زه خپله هم د جګړې په څنګ سیمه کې یم. تاسو اوس هم د هلیکوپترو د نورو الوتکو ژغونه هم اوري. جګړه په شدت سره روانه ده. لکه څنګه چې مخکې معلومات و، تازه معلومات دا دي چې وسلوالو طالبان امنیه قمانداني ته هم نږدې شوي دي، خو تر اوسه یې امنیه قمانداني ته نه دي ورننوت. یعنې مخکې د هغه د تناسلي دوی امنیه قمانداني ځکه هلته هدف ټاکلی چې هلته محبس او زندان هم دی، د ګڼ شمېر زندانیان هلته دي. تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې دوی هلته نه دي رسېدلي او مخامخ جریان لري.
په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د ښار وضعیت راته ووایي.
په ښار کې ډېره چپه چپتیا ده. ټول خلک وتلي د ښار او داسې اوازې وي چې په ښار کې هم سوال ننوتي دي. خو مخکې ما خپله په ښار کې د نن تېر شم، د نن ساعت نه دي راغلي. خو د امنیتي ملي ودانۍ چې ده هلته هغه شاخوا ټوله محاصره ده. ولایت مقام چې دی یا ولایت ساختمان ودانۍ چې ده، د هغه څخه تقریبا 500 متره لرې وسته وال جنګېږي د امنیتي ځواکونو سره. او په شهر کې د چپ چپتیا د ټول خلک وتی د شهر همدا شان څو چې مخې چې ما د فاده والی د بیان تر خبرې وکړې وایي چې یو سلو شل تنه کماندوي ځواکونه هم راغلي دي، همدا شان ځینې نورې الوتکې هم چې بهرني ځواکونه پرې شامل دي هغه هم رسېدلي دي، او دوی وایي چې جدي عملیات اوس پیلېږي او تر څو دوی شاته وویل چې ته وسول او سوال طالبان شاته نه تللي او ځای باندې دي
ډېره زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې د فرا د اوسني وضعیت څخه موږ ته رپورټ راکوو. او وامر دل چې د فرا په ښار کې ښار ته نږدې د امنیه قمندانۍ ته نږدې جنگ روان دی، او د طالبانو له خوا په فرا باندې ډله ییزه حمله له تېرو شپې یعنې نن سهار وختي راپیل شوې او تر دې دمه پورې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ځانګړي ځواکونه کمانډو او هوایي پوځ تنظیم شوي او طالبان به د فرا له مرکزه په شا وتنبوي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل طالبان د فرا له مرکزه په 3 کیلومتره کې قرار لري، خو د فرا ولایتي شورا د دغه ولایت له احتمالي سقوط اندېښنه لري او له کابل څخه د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د فرا ولایتي شورا د فرا ښار زیاتره سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتو خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته رسېدلي او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د سه شنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي. جګړه د اویایمې فرقې چې له ښاره 3 کیلومتره لرې ده دوام لري. موږ دښمنان په همدغه سیمه کې تر خپلې محاصرې لاندې راوستي، 8 تنه یې وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي. ځواکونه اوسمهال منظم دي، انشاءالله په لنډ وخت کې به وضعیت بیرته عادي حالت ته راشي. د فرا ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د معلوماتو لمخې د تیر شپې رئیس د فرا ښار په زیاتره سیمو کې جګړه دوام لري او تر سهار مهاله هیڅ ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته نه رسیدلي. له دې ډلې نصر الله عالم ازادي راډیو ته وویل چې د ریګي، یزدي، چارباغ او د فرا مرکز باغی پل ځینې سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې راوستي او اوسمهال د فرا د ملي امنیت ریاست ته نږدې جګړه روانه ده. خغل علم وایي که د فرا د ملي امنیت ریاست هم د طالبانو لاس ته ولوي نو دلته د ډیرو وسلو مهماتو د موجودیت له امله به د فرا مرکز هم سقوط وکړي. د فرا ولایتي شورا غړي دادالله قانع از راډیو ته ویل چې د فرا ښار زیاتره سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلي او بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په فرا کې جګړه په شدت سره دوام لري. د فرا شمالي سیمې او دریمه ناحیه د طالبانو لاس تر ودیلی. طالبانو ته له نږدې ولایتونو مرستې رسیدلی. موږ د اضافي سرتیرو غوښتنه کوو. ژر تر ژره باید هوایي ځواکونه فرا ته ورسیږي. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبريال هم ویلي چې د فرا ښار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي له ښاره وتلو ته اړ شوي. د پداسیال کې چې وسلوالو طالبانو سمو د وړاندې د خندق په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړل او له دغه اعلان وروسته یې حمله زور اخیسته او سو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وسالو چې لکابل موږ ته رپورت را جوړ کړی و. د دفاع وزارت د څرګندونو په اساس باندې دفاع وزارت وایي 8 وسلوال مخالفین د فرا په جنگ کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 13 تنه نورې ټپیان دي. دوی وایي چې کمانډو ځواکونه هم سیمې ته د رسېدو په حال کې دي او طالبان به وځپي. طالبانو ډله ییز برید نن سهار وختي پیل کړی او تر دې دمه د فرا په ځینو سیمو کې جنگ روان کړی دی. همدا شیبه د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره هم د ټلیفون په کرښه وصل شوي یو. له دوی سره به د فرا د اوسنی وضعیت د سقوط په اړه یو تحلیل وکړو. ښاغلی مجاهد، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په فرا کې نن سهار وختي جنگ پیل شو، تر دې دمه چې په افغانستان کې د غرمې 12:15 دقیقې په فرا کې جنگ روان دی، څه فکر کوي چې څومره کسانو به په دې جنگ کې برخه اخیستې د طالبانو لخوا چې دومره ډیر مقاومت یې وکړو ښار یې وننګاوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شکه چې د بیګا 12 بجو شپونه په فرا باندې ډله ییز برید شروع شوی دی. حتی د فرا دننه ښار ته مخالفین رسېدلي دي. د فرا امنیه قمانداني او ملي امنیت په ریاست باندې اوس هم جنګ روان دی. که معلومات د فرا نه لرم په تاسو سره د مخینه هم دا مشکلات حالت فراکی وجود درلودي حکومت یا زیاته پاملرنه ونه کړه امنیتي پوځي مشرانو زیاته توجه ونه کړه دوه ورځې درې ورځې مخکې تقریبا شپږ کسه پولیس ځواکونه په یوه ورځ یوه شپه شهیدان شو چې مړو خور اکثره ولسوالۍ هلته د مخینه نه امن دی قوي عملیاتونه ونه شو د ساعت هغه نه شو فعلا زه فکر کوم د طالبانو دلیز اشر سوی دی په دې کې د نیمروز هلمند حتی د بادغیس او د هرات نه بل طالبانو ټولو یو ځای شوي دي سره او په همکاري پاکستان د استخباراتو او د ایران د استخباراتو یو دلیز بریدي شروع کړ.
ښاغلی مجاهد د دغه وضعیت د فتن یا سمدستي مهار لپاره باید څوک افغان پوځیان که څه هم دوی وایي چې په لار دي ورځي هلته
یوازې نه لار هوایی عملیاتونه دي او بعد هم هوایی عملیات هلته اجرا شي او د کماندو ځواکونه بعد هلته ورسیږي او پیاده شي. زه فکر نه کوم چې باید دغه د دې مخنیوی څه وکولی شي. کوم معلومات یې لومبی د فرا د دننه د ښار نه ما سره چا شریک کړه یو محصل و هغه وویلي چې ډېر بد حالت روان دی بعضې امنیتي ځواکونه هم دلته رارسېدلي دي خو هېڅ په شاره روان دي او طالبان تلاش کوي چې نور دننه کارته بخي بازار تر نه وځي او د ولایت منطقې ته ځان راورسي. نو زه هیله مندیم که حکومت توجه ونه کړي د فرا ولایت ته او قوي امنیتي ځواکونه د کماندو ځواکونه ونه لېږي د واکمنشتري ځواکونه ونه لېږي د پولیسو د خاصو قطعاتو ځواکونه وانستول شي نو فرا به یو ناورین سره مخامخ شي او هلته به دا زموږ ولسونه ټول خدای نه خواسته بد حالت کې.
ښاغلی مجاهد داسې مو ویل کېږي چې طالبانو د خلکو کورونو ته په ځینو وختونو کې ورغلی دي او هلته ځانونه پټوي کله چې هوایي حملې په دوی باندې کېږي او له ګواښ سره مخ کېږي. په دغسې حالت کې له جنګي پلوه باید څه وشي چې دوی سم تارګټ شي؟ دا راته وایي
بدون شکه چې دا کار په ټول افغانستان کې هم بعضې وخت حکومتي ځواکونه او هم طالبان د ملکي خلکونه ډال جوړوي ځان د سپر جوړوي. اما بهتره دا ده چې هوایي ځواکونه هغه ځایونه په نښه کړي دننه ځاینه معلومات ترلاسه کړي کشفي تیاری به هلته کار وکړي چې کوم ځایونه ډلهیز مخالفین دي هغه د هوایي عملاتو لاندې ونیسي او ډېر مؤثریت دلته د واکونه سره او د کماندو ځواکونه لري چې پیاده ځواکونه لاسیالت
عملیات شروع کی او موازی مساکنی
کی.
بله مننه ژوندی او سلامت پوزی کارپو محمد اغل مجاهد چې د فرا د اوسنی وضعیت په اړه موږ سره تحلیل شریک
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه مرزی احمد زیوی.
په پکتیا کې د لومړي ځل لپاره د صنعتکارانو ټولنه پرانیستل شوه. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نذیر عالم یار نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټولنې په جوړېدو سره به په پکتیا کې صنعتي او تولیدي فعالیتونه لا پیاوړي شي. نوموړی زیاتوي چې تر دې د مشل تولیدي فابریکو دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی. ښاغلی عالم یار وایي چې له دې وروسته به په پکتیا کې د تولیدي فابریکو کارونه منظم او خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې اوسمهال په نوموړي ولایت کې شاوخوا اتیا تولیدي وړې متوسطې او لوی فابریکې فعالیت لري. په پام کې ده چې په روان دیارلس سوه او نویم لمریز کال کې د غور ولایت د ساغر ولسوالۍ سل تنو ښځینه او بزګرانو ته د میوو او سبزیو د پروسس وسایل ورکړل شي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسایل د کرنې وزارت د بودیجې لخوا د څه باندې دو میلیونو افغانۍ په ارزښت اخیستل شوي دي. ښاغلی طایب وایي چې له دې وروسته د غور د ساغر ولسوالۍ ښځینه بزګرانې کولی شي په معیاري ډول تولیدات وکړي. نوموړی وایي چې د تازه میوې او سبزیو دغه ماشینالاتو په کاروانی سره په نوموړي ولایت کې به د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1050 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1520 افغانۍ، د وریځې او درنې منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1060 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او شل پوله 1 یورو 1 افغانۍ او شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 590 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. ایران وروسته له هغې چې امریکا له دې هیواد سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون ووت، هڅې پیل کړي چې د دغه تړون نور لاسلیک کوونکي د دغه اټومي تړون ګټې خوندي کړي. د دغو هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پیکینګ او مسکو له کتنو وروسته نن په بروسل کې د دغه تړون د اروپایي لاسلیک کوونکو سره خبرې کوي. نوریاس نوری په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، لومړی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د دغه هڅو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې ستنه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره نن په بروکسل کې خبرې کوي. جواد ظریف په دې سفر کې چې هغه مخکې له پیکینګ او ماسکو څخه هم کتنې کړې وې، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون د امریکا له وتلو وروسته دغه تړون د ساتلو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. پر ایران او امریکا سربیره د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمنی هم لاسلیک کړی دی. ظریف په دې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغرینی او له خپلو برتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره چې درې وړه هیوادونه د دغه تړون لاسلیک کوونکي دي خبرې وکړي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړون د واشنگټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوال ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د می په اتمه له دغه تړون د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی.
بله، مننه. بروسل ته له سفر مخکې موسکو بیجین کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د جواد ظریف سره څه ژمنه وشوه؟
مخکې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بروکسل ته ولاړ شي، پرون په موسکو کې له خپل روس ساری د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسي ورته ډاډ ورکړي چې دغه تړون به ساتي. لاوروف هم دغه راز وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي، او د دې لپاره مکتبو کار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. دغه راز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یادونې وړ بولو چې پرون د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیا امانو سره د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې وکتل. امانو او پوتین د خبریالانو په وړاندې البته د راڅرګندېدو په مهال په خپلو څرګندونو کې د ایران د اټومي تړون یادونه ونه کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې له خپل چینایي ساري سره هم خبرې وکړې. ظریف وویل چې ایران غواړي چې د دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه چې دوی هیله مند دي چې چین او نور هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې د دغه تړون د راتلونکي په اړه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي، د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
بله، مننه کوم. نوریاس نوریو چې د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هڅو په اړه باندې جزئیات راکړل. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې اجمل تورمان تبصره لیکلې او په غاړه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د هیواد وضعیت په شدت سره کړکېچن شوی او هر ورځ په بیلابیلو برخو کې اندېښنې زیاتېږي. ورځپاڼې لیکي د حکومت بې تدبیره او عجولانه پریکړو او اقداماتو نه یوازې دا چې د وضعیت له کېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې وضعیت یې لا پسې تیرینګلې کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی او هر ورځ مخالفین د پلازمېن کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حمله کوي او یو شمیر ولسوالۍ د دولت او مخالفینو ترمن لاس په لاس کیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي سیاسي وضعیت هم استراري حالت خپل کړي او د حکومت د مشانو ترمن اختلافونه خپل وروستي حد ته رسیدلي دي. نو ورځپاڼې پوښتنه مطرح کړي چې د دغه وضعیت د وتلو لپاره باید سوشي او خپل جواب ورته دارې چې هغه سیاسي جریانونه او شخصیتونه چې په هیواد رسویلري باید په تفاهم سره د روان وضعیت د خکېدو او لسقوط نه د نظام د ژغورن لپاره هڅې وکړي. سرخط پلواکی ورځ پانی بیا پخپل سر مقاله کې په دې تړاو مشخص د غزنی د وضعیت په اړه لیکلی دی. سرخط لیکي غزنی د سقوط په حالت کې خوالی د اصل میاشت تیرول لپاره تللی. په سر مقاله کې راغلی له غزنی نه هر ورځ بد خبرونه خپریږي او ورځپاڼې ته په رارسېدلو تازه راپورونو کې ویل شوي چې د نوموړي ولایت مرکز له څلورو خواوو په محاصره کې دی او هره شیبه یې د سقوط امکان شته. خو د ورځپاڼې په خبره والی دا مهال په هند کې دی. ورځپاڼه لیکي والی چې کله بیرته راګرځي نو غزنی به طالبانو نیولی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلی دي. اصلاح لیکي په دې ورځو کې یو شمیر مسایل د دې لامل شوي چې په حکومت کې ځینې شریکې کړۍ د شعارونو او نظرونو په حد کې یو د بل په وړاندې ودرېږي او یو پر بل د ملي ګټو او ملي وحدت ضد تورونه پورې کړي. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید له دا شان کړنو ډډه وشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په دې وروستیو کې د خوست په حکومتي ادارو کې یو شمېر ځوانان د رئیسانو، امیرینو او مامورینو په توګه ټاکل شوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي له کارونو خوښ دي. دوی وایي په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره په کارونو کې خواله راغله. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې دولتي ادارو ته د آزاد رقابت او سیالۍ لپاره د علمي او مسلکي کډرونو د جذب پروسه د دې لامل شوې ده چې د خوست ادارو ته هم یو شمېر ځوان کډرونه لاره پیدا کړي او په مدیریتي چارو کې تر پخوا ونډه ډیره شي. د خوست چارواکي وایي چې د ځینو کډرونو په ګمارلو سره نه یوازې د ادارې په چارو کې خواله راغلی، بلکې تر یو بریده د فساد او له حکومتي موقف څخه د ناسم استفادې مخه هم نیول شوې ده. د خوست د ولایت مقام د بشری سرچینو رئیس نقیب الله متنوال آزاد رادیو ته ول
ډیر ترجیدی ته ورکو چې ځوانان راشي او دند تر لاسه کوي. اوس موږ داسې ځوانان لرو چې هغه لوړې زده کړې لري، د لیسانس نه پورته تک ماسترا پورې حتی پی ایچ ڈی معلومدار دي چې د هغه زده کړې د هغه انرژي دا به د چارو بهبود کې یو لاسته راوړنه وي.
پر ډیری حکومتي ادارو یوه همیشنۍ ولسینی وکړه ده چې مامورین او مدیران سمه حاضرین ورکوي. قدیر ګل سنگین بیا د خوست په ځای اداره کې یو ځوان مدیر دی چې وایي وختي دندې ته حاضرېږي تر نا وخت وي او د مراجعینو کارونه ته هم پر وخت رسیدګي کوي.
زه په خپل ټکلي وخت دندې ته حاضرېږم او نور ځوانان ملګري چې ما سره په دفتر کې دی هغه هم زما په څیر دي. نه یوازې بلکې په ډیرو ادارو کې چې مالی دل دي دوی ښه وظیفه ترسره کوي، یعنی ادارو د دوی پر اتک سره ډیر زیات پرمختګ کړی.
په ټوله کې خلک په حکومتي ادارو کې د ځوانانو ونډه خارځوي. مدني فعال سردار شفق وایي
یو دا چې ځوانان په وخت کار ته راځي او بل ځوانان د یوویشتمې پیړۍ له ماډرن ټیکنالوژۍ سره بلد دي. یو وخت موږ تاسو په کلام باندې لیکل کول، خو اوس کمپیوټر دی، همدارنګه له نورو انټرنیټي سایټونو همدارنګه نورو شیانو سره بلد دي. ځوانان خپله به انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې درک کړي دي.
د خوست یو بل اوسیدونکی وایي چې په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره په کارونو کې چټکوالی راغلی.
قبل نور همکار یم د خوست یو تن اوسیدونکی. له کومه ورځې راهیسې چې په دولتي ادارو کې ځوانان په دندو ګمارل شوي دي، د خلکو مشکلات په وخت سره حل شوي دي، په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي او ولس ترې خوشحال دی. هیله مده ده چې په هغو ادارو کې چې لا تر اوسه ځوانان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځوانانو ته موقع ورکړي.
که څه هم پخوا په خوست کې د مسلکي او لسانس کډرونو شمیر ډیر لګو، خو په ورسته یوه نیمه لسیزه کې د شیخ زاید په هانتون او ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د لوړ زده کړو د مؤسسو په فعالیتو سره زرګونو ځوانانو لوړ زده کړې وکړي او اوس وخت خو د ماسترانو شمیر هم زیات شوی او ځینو کسانو د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الحدیر ونید زابل ولایت منقلات مرکز څخه خبر کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو. و عسكر رتوای ستاسو د کورو مخته ګروپان وځړوي د شپې لوار یو یا دوه ګروپ کني 15000 روپۍ جرمانه یا موږ له حکومت څخه د غوښتنه ستاسو مشته برق راکړي، موږ به بیا ګروپان ته وځړو. نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کیږي، سنیمه شپه تر منځ تر وخت پرې برق کې بالا نه وي. نور وخت نه سم. السلام علیکم.
علیکم زه مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم صاحب د کاري حضور را کارونه خراب کړی دي صاحب چې په ننګرهار کې ولاګه د مزدوري ترک لګي او کارونه سره کیږي ګډ وډ دي امن نشته په ننګرهار کې بس چیرته ګوره بمونه او دماکی دي وروره غریب خانه تبا سو مالدار چې همدا مزیت ورو چرچې کې بس پلاونه دي وحي او زما تاسو نه دا هیله ده پیغام نشر کړي خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوښ نیولې ده د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com ویب پاڼه کې د نړۍ په هر ځای کې چې یاسته په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي فرشته جلال زی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ لاندې خبرونه وایي
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله شنډه سوې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو په فراه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د ښار په شاوخوا کې جګړه لا هم روانه ده او د ډزو ژغ اروېدل کیږي د ازادي راډیو خبريال وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له دوو خوا پر ښار حمله پیل کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت دریځ استایلې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ملکی استایز دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تعهد څرګند دی چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي د کوي چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې تر بللو ژغ کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانېږي تر هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وزي دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی او سپینه مانی وایي چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف په چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف به سبا په سپینه مانی کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري
خبرونه مو واوریدل د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک اوریدل شي اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام واوري
روغتیا د ژوند شتمنۍ
دوستانو سلامونه مې ومنې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپای هر کله کوم هله د چا د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی روغتیا د ژوند شتمنۍ د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلی او سبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځوابوي اسی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستوي زمونږ د اړیکو شمیرې د 0995 او بل شمیر هم د 0992255 د مو د اړیکو شمیرې د اوریدونکو ټلیفون اړیکې هم اخلو مخکې ترغه رازو پم دیړه یو راپور چمتو شوی راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیون نور په رواني اختلالات واخته دي دغه سازمان ویلي بې وزلي ناامني جګړه بیکاري معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده خو د عامه روغتیا وزارت وایي په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه شپېته سلنه او په نارینهو کې شپېته سلنه ده د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو سروې صورت گرفته
کوم سروې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې ده ویلې شو چې په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه شپېته سلنه او په نارینهو کې شپېته سلنه ده خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړی ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمي نتیجه به یلا تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغي یخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره وسو رواني مسلکي مشاورین او سل تنه د رواني روغتیا متخصصین روزل دي. د راپورونو لمخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې ورسېو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري به هم خرغلی دوستانو نن ورځ شور خپګان پړه خبرې کوو. په استودیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روختون د عقلی او سبی ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي سره د یو زمنګ پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان پړه یو څه معلومات راکړي چې ولې دغه ناروغي مخ په پرخېدو ده.
ډیر ښه. ژور خپګان یا ډپریشن څه ورته وایي؟ دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامدار توګه څه دا یو احساس د پریشانی یا غمګینۍ کې یو د په خیالاتو کې په افکارو کې په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځ راځي یا بدلون منځ راځي او دا همیشه ځان بے وزله بیچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي. دغه افراد زیاتره د گذشته کاروته یا بعضې تیر کارونه استیجا کړی دي دینه پخیمانه وي او اوسنی حالات ورته ډیر حیران یو څه رقم دا حالات ورته راغلي دي پکې سوي دي او آینده ته نگران وي وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو. نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدی ناهیلی او بیلزتی د ټول ژوند چارو کوي. د دې کچه سوال دا نن زمان زیات په زیاتوالی ده. په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت اگر چې اسلامي نړۍ ډیرو بدبختیو او فقر او جنگي شرایطو مهاجرتونو دي او نور زور زیاته او بعضي نور ناخوالې په محیط کې سي دي دا واقعیت زغت زیات په اسلامي نړۍ کې. اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائلو کې خلک زیات عقیده لري نو د دې لپاره بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت سیامار لیدل سوي دي. واقعیت کم دي څنګه هم په ارتباط د همدغه د عقیده لري چې پاک خدای مونږ ته په کتاب قرآن کې ویلي چې ان الله مع الصابرین او یا ایها الذین آمنوا یا آیا د ستاسي کچاته مصیبت راغی یعنی مصیبت راغی نو تاسو به د مصیبت سره خدای پاک د خلکو سره سي مصیبت کې صبر وکي او وایس ان الله وینا الی راجون. دغه مساله د په اصطلاح خلک د عقیده لري ډپریشن توکل په خدای کې په مصیبتو کې اما کم وقته کې. اما په غربي نړۍ کې به دا مساله نسته ده. فکر کوم سوال به
بلې ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته د نخې نخانی یو څه تازه وي که چیرې د نخو نخانو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغي باندې اخته دي.
ډېر ښه. د ژور خپګان په درې حالاتو کې په درې حالاتو کې اراض ولایم خې د دې اراض ولایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې آرایم کوي. د احساساتو لوري دا مریض احساس کوي چې ناامید ده، احساس خفګان کوي، احساس ګوشګیری کوي. بعضې کارو کې په اصطلاح سابقې کول لغته کار نه کوي یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې په اعتماد په نفس تور سره موجود نه ده. اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب. مخاطب ته. نو دغه خاطر دا سترګې همیشه لو خو ډکی په عادي خبره جار جنجال کوي او جاړي.
بله ډاکټر صاحب بخښنه دغه اوریدونکو کې کوم
مخه ستنه ده او ما وزن شدی خپل دا شخص ما چې به خلای دا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په داسر کې مې دا شنه جره بونګارې دي چې کله هغه تیارې چې چلیږي او دا زړه مې دا شر ته خپه دی چې به خو وخت دا سم نه دی ما څنګه کله دا خپل ځان چې مرمل کړی وای دا غوښه مې په خپل ځان د خپل ځان چې بل کړی دا شنه په څنګه خپل راوږیږي.
ډیر ښه ګران ورور، تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی یاستئ یا ځان معاینه کړی سئ؟ کوم نور جسمي ناروغي ونه لري؟ که چیرته جسمي ناروغي ولري بیا منشای بل شي، یو کچی شي د مسله د افسردګي یا د ډپریشن وي. په ډپریشن کې یو اراز دادې سه ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتیږي. اشتیا زیات سي بیا نو تبیره سه په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتیږي. چیرته سه وزن زیات سي بیا نور جسمي ناروغي د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي. نو تاسو که یو ځان چک کړئ کېدای شي دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیا نه رواني متخصص سره مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل ملي.
بله بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو بهر خبر کوم له خوست نه.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
مې دا پوښتنه ده چې ما د خبرې اورېدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې داسې سوچ کوم او الحمدلله مولا علم نام علامال یم برخوردار یم، خو دې باوجود دوه مشکله لرم په خپلو دماغو کې او له دې نه دوایان خورم.
بله
یو ځکه کې چې لکه یو ډیر وڼ خبرې دماغ لپاره غټیږي او دویم دا چې یو ډیر لري باندې خو دماغ لپاره تعالی نه شي څنګهږي به ډیر تکلیف وم.
خا ډیر که دا مشکل خو دی هم اراز دی ډپریشن ته ورته دی، خو مګر هم مشکل به کچیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری په زیات وي، کمبل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلات وي یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلات لري کنه، نو یا مصرفتونه د وظیفوي په زیات وي، دا په دماغ بوج راځي. کله چې بوج راځي بیا دغه حالات ورته پیدا کیږي. نو تاسو فکر کوم څه مشکل به کمبل شي که بیا هم ډاکټر رواني ته تاسو سره وغږیږئ، مشاوره ورسره وکړئ، ان شاء الله مشکل به حل شي.
په دې هیله چې دغه ورور پوښتنه ځواب شوي وي، بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. فکر کوم ایمان غږ نه اوري. بل اوریدونکی دی، مهرباني لومړی هم ځان را وپېژنئ.
بله سلام علیکم، راځه خورته ته ترڅنګ دې ډاکټر صاحب ته کوم ویل کوم
جوړو غوښتي
د کار وطن دوستیم د پروانه
وطن دوست صاحب خرغلی مهرباني وکړې نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو.
انا قربان نشم دا کوم معلومه خبره ده چې موږ استاد ګران افغانستان د اقتصاد وجې جنگو د وجې نظامی جنجالونه تاخوال ډیری دي سلو کې زما په نظر سپیته او یافي ساده خلک په دې ناروغي باخته وي. خو زما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې لامل لري چې سړی کې منځ راځي که ځای باندې موږ ته معلومات راکړي او د دې سره اثر سره نور مرضونه هم دغه مرض نه ورته پیدا کیږي او که نه پیدا کیږي او د دې مخنیوي دپاره لارې چارې څه دي چې باید مخنیوی څرنګه وشي؟ یا کور کې دا مریض وي یا کوروالا څنګه چلند ورسره وکړي؟ طبي دلازه باید څه ورسره وشي چې د دې علاج وشي؟ دا د دې پوښتنې مووي
تمړي پښتنه په حساب هدفي.
بله دوی لاملونو په اړه پښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري، کورنۍ باید د مریضانو په وړاندې څه مسولیت لري، څه باید وکړي؟
ډیر ښه سوال. هم مخنیوي لاملونه خو زیاتره پېښتر هم تاسو خپل ذکر کړئ، بعضي محیطي ناخوالي یا اقتصادي مشکلات یا طبیعي حادثې لکه جنگ، لکه زلزله، لکه سیلاب زدگی یا ورخې اخستنه په دې کې یو شخص د خپل فامیل یا وزو د فامیل لاس ور کوي یا جنگي مسائل دي یا فقر ده یا زور زیاته ده یا خوشونتونه دي کنه یا په کور کې بعض مشکلات دي په حساب د خوشونتو نو دا مشکلات د دې لامل کیږي د دې نو کسانو سره سي فرزن په کور کې د یو ډیپریس مریض ولرو هغه خو طبيعي ده سي خپل ځان نا امید غني هغه فکر کوي سي ما سره هیڅ همکاري نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرنې ته ضرورت لري حتی یو اراز دي ډیپریشن یا افسردګي دا سي کچیر ته تنا پرې کول سي حتی لاس په خودکشي یا ځان وژنې کیسې یو شدید شکل د ډیپریشن ده هغه ته میلانخولي وي کیږي نو په دې حالت کې لازم ده سي منګه روحي تلقین یا سایکوتراپی مریض سره به حساب غیر درملن په کور کې هغه آزاد فامیل دغه سي ناروغ سره باید سي خچلند کی او دغه هغه خواهشات چې کچیر دغه خواهشات منطقي او د شریعي اسلامي احکام سره مطابق وي او منطقي وي نو دغه حل فصل کې به کوشش وکي او کچیر ته دغه خواهشات غیر منطقي وي نو کوي چې په مثبت او دلایل باندې او قانع کننده دلایل باندې دغه د خواهشات ته تغیر ورکو هغه مثبت حالت راوړو او هغه سره په نرم چلند وکړو بعضی حالتونه ډیپریشن سي شخص مایوب ده خپل وز د وزو د یو ځان لاس ور کړل ده لغه نه رنجوري نو که چیرته د تمنګ مایوب ویل سو یا معلوم ورته وي خاتمن ده یو خو یو وزو لاس ور کړل ده د وجود او یا د نور د محیطي اشخاص د محیط طرف دوی ځان بیچاره بولی نو دغه خلکو ته او ډیر د مخارش می البته ډیر په انده خبره ډیر په غوسه کیږي نو دغه خلکو سره سم واجی کیږي باید چې ډیر په نرمه او په حوصله مندي د دوی مشکلات پاملرنه وسی او چلچلن سره وسی او مخنیوي د دې ډیپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي سي سیستم د تمرینات او فزیکی تمرینات داخلي یعنی ورزش او ښه غذا ایدیال غذا ښه خوب یا سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعه او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمي نو ان شاء الله خلک به یا شخص به د حالت نه راځي
بله وطن دوست صاحب یو بل پوښتنه دا و چې ډیپریشن کوم نور ناروغیو ته زمينه برابروي
بله ډیپریشن خپل اول خو مخکله ډیپریشن دا خو قدمه په قدمه ده استرابات او تشوشات رواني یا استراب یا استرسونه دا باید دي کې چې شخص په افسردګي یا ډیپریشن ته لاړ شي او چیرته چې ډیپریشن پیدا شي نو د ډیپریشن هم رواني ناروغي چې دوامدار حالتونه دي پیدا کوي او هم جسمي ناروغي یو بخش کې مونږ ویلې چې فرضاً مریض اشتیا یې نه لري انورکس نیروز ورته وي هیڅ اشتیا نه لري ډیر ډنګریږي او سوی تغذیه ته مواجه کیږي او کم خونی شان خو سره طبيعي د غذا کې هر مواسته دغه په فکر کې مواجه کی بل شکل دا داسې برعکس ناروغ زیاته ډوډۍ خوري زیاته غذا له نور نه اضافه او دا بولیمیا نیروز یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي نو په دې حالت کې حتما د وزن زیاتی چون ایدیال غذا نه ده د وینې غوړ زیاتی د وینې فشار لوړی نو کله چې د وینې فشار لوړ شو حتما یا غذن توی په ستروک برابر کی یا دیابتس شکر ته برابر سی غن بیا نور خپل اختلالات لري سی غد داخلي ډاکټر صاحبانه غد ورته معلوم ده نو د دې لپاره د عوامل دي چې دا هم جسمی ناروغي مزره وړي او هم رواني
بل بل ورېدون کی تاسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ وعليكم السلام ڈپریشن پڑھ خبر پختہ نہیں میرے بانی
ڈاکٹر صاحب همیشه په خپګان کې یو ډېر خبرې طبي نه تاسو هم کوم چې توه دې غټه خبره دا ما د ډاکټر سره خبرې کړې دا چې وکم کوم ډاکټر ته یې نه
کوم. بالکل دا غوسه کېدل یا قهر او زر بیا وسلی کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې بخي عام مسله ده، به خصوصا یو رواني ډاکټر ته کته سه مراجعه وکړي، سه تاسو نه تاریخ شو خصل سي تاسو مشکل چیرته ده، ولې بعضی مشکلات کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت بعضی مخدره موادو دا هم یو فاکتور ده سه په حساب مخارش کیږي اوسړي، نو د دې معلومات به وسی دي موږ علت به معلوم سي، یا کوم مزمنه ناروغي په وجود کې دائم سردرد ناروغ بیا وسلی سي یا کوم بل حالت، نو که تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ خو به وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. هغه کسان چې په ډپریشن باندې اخته دي اساسي سپارښتنه ورته څه ده، څه باید وکړي؟ کورنۍ ته اساسي سپارښتنه څه ده چې د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي؟
بله، د ډپریشن اصلا معالجه یا تداوی په برخه کې ده. تداوی په دوه ډول ده، یو تلقینی تداوی ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپی، او یو یې طبي درملنه ده. لکه څنګه چې د خبرو په درچل کې ما ویل سي 80% رول د سایکوتراپی لري، نو دا رقم ناروغان سي بیا په شکل د په روغتونونو کې په شکل د ګروپي سایکوتراپی کېږي، چې څو ناروغان یو ځای کېږي ورته مشاوره ورسره کېږي، ځان ته یو خاصه رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې سایکولوژستان په اصطلاح، هغوی د هغوی سره مشاورې کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقین دا شیان ورسره کوي، یا شکل د انفرادي ورسره وي، او په کورنۍ کې بعضې ناروغانو سره چې موږ دا رقم ناروغانو سره چې مواجه یاستو، د دوی سره چلچلن باید ډېر نرم او مناسب وي. دوی چون ناامیدي احساس لري، دوی زړه لاسته راوړل سي، بعضې خواهشات چې دوی دي هغه ترسره سي، او کوشش وکړي چې دوی سره په ډېر نرمه لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې چې دوی ځي فرضاً دا نور آزادې فامیل ځي، دا هم باید ورسره شریکي په اجتماع کې هم ورسره شریکي کړي، د دوی که نظر په کاري نظر هم، یعنی دوی د انزوا ته نه غورځوي، که چېرته دا انزوا ته لاړ سي یو ګوشهګیري ته لاړ سي، دوی درد نور هم زیاتوي او نور هم افسردګي ته ځي، او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساعتي حالت وي، نو کېدای شي صحت مریض خودکشي ته ورسوي، د هغې له خاطره دې ته باید سه متوجه اوسېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې خبرونه ژور خپګان ته ځانګړي شوې. په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زمنګ پوښتنی ځوابوي. زمنګ د اړیکو شمیرې د 0919015 او بل شمیره هم ده 0902215 تمو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. کولای شي چې په خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ، اړوند موضوع په اړه تاسو هم پوښتنی وکړئ. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکو دی لمړی هم ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم. حاجی شوبری خان یو خوست مرکز نظامات تر کوم.
مهرباني وکړئ خرغلی.
اما سره خېټه
مهرباني نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو، که چیرې پوښتنه یې در سره مهرباني.
ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده. همدې تکلیف سره زه خپله کور کې مې یو مریض مخامخ و.
ښه، ستاسې غږ اورو مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر ښه اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې داسې مریض په کور کې څوک ولري، هغه سره خوش آمدی په کار ده، هغه سره ښه کردار په کار ده، هغه سره ښې خبرې په کار دي. ما یو مریض لرلو، نور مې وه 15-16 کاله، ما ډېره تداوي وکړه که نه، چا به را ته وي چې مېږي ته وي، چا به را څه وي، چا به څه وي. خو ډاکټر صاحب مې ما دا پوښتنه چې آیا دا مېږي دي، دا روحاني تکلیف ده، دا څه حساب ده، دا د څه نه جوړېږي؟
ښه، بل کومه پوښتنه خو نه لري.
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض د لاسه ورکړو، وفات شو، خدای د بکي نورو ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. دغه تکلیف چې موږ ته د افغانانو ته فیک ده، دا ټول غربت ده، غربت یوه جنه نو دا نه داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي. او دا یو شیخو ما خپل ازمایله ده چې خپلې بچۍ سره به موږ خوشامدي کوله په ورځ. دا ښه
بله خدای دې اجر او ثواب درکې. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغ فکر کوم چې ډیپریشن نه و، دا ناروغ یو بل مشکل لکه ایپلیپسی یا مرګي چې تاسو ویلي، یا به مرګي و او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلي تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وایي، یا موږ هیستریا سابق هیستری ورته ویل کېدی چې بیا د ملایي په ارتباط ویل وس په داسې بیان ناسي یا اثر پرې ناسي، هغه به بیا تعویزونه کول او یا به ویلی چې کوم اثر دی هغه به د تعویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو دا اثر به تېنه سي کېدل. خو د ډاکټري له نظره دې ته موږ تبدیلي یا کانورژن د زردرس یو رواني مشکل وي، رواني مشکل په شکل د فزیکي اعراضو یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکي اعراض دی لکه اختلاس مریض زبه خوري پمزکه ولېږي بيوشه کیږي عین لکه مرګي غوندي، نو بیا دا ژور پلاتنې ته او ضرورت لري معایناتو ته چې دا د ګراف د سر اخیستل کېږي که چیرته دا بیا مرګي د مرګي تداوي بیا جدا ده، د هغه تداوي بیا دوامداره ده. نو فکر کوم چې دا مریض مرګي به درلودل سي، دا حملات پې راغلي دي چون د هر هم د مرګي هر حملې پسې کوما ده، نو که چیرته یو حملې پسې بله حمله راسي د اختلاجاتو یا د ځان شخوالي او په یو ساعت کې تقریبا درې څلور حملې راسي د کوما پسې کوما بل اخره مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو ناروغ دا مشکل درلوده او تغییر په د دک که چیرته تداوي طبي تداوي تغییرات راسي پکې، یعنی یو ډاکټر ته ځي لغه ډاکټر نه دوای قطه سی بل ډاکټر ته لرځي، دغه حالاتو کې د نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکې. فکر کوم مرزم د ناروغ بل شی او ډیپریشن نه ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او راي خبرونه جوړ خپګان ته زنګړې ده، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم ده 0923215. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله رو هیر سره دی او زمنګ پختنی جوابوي. ډاکټر صاحب رازو د اوریدونکو پختنی اخلو، زخ ډیر اوریدونکو په لیکه کې دی دوی غواړي چې خپل پختنی وکړي. اوریدونکو دی لمړی هم ځان راو پیژنې. بلې،
سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
وعلیکم
السلام. د تاسو محترم نه د پختنه وسې د کوم کسان سي د شپې په خوب کې غاښ چی او یا بل هغه کسان دوم سر مې دا هغه کسان چې ډېر په خوب کې خراره لري یا خراکوي، دا دوې پوښتنې. او درېیمه هغه کسان د ډډنا پروسي بولي کوي په خوب کې رڼې بولي ورځي، دا درېیمه پوښتنه. او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یې خوب ورکېږي، بعضې د شپې په نیمایي حصه کې د خوب ورکسي، بعضې د شپې په اثر کې یو وارې خوب ورکسي، د بېخي نه پیدا کېږي داسې دوامداره ډول باندې. ډاکټر محترم نن مې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده که چېرته دا سوال د تاسو
ډېر ښه ناروغ چې په خوب کې غاښچیچی کوي هغه او یا خورخور کوي، دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي چې موږ انزایتي په نام یادیږي، یا استرسونه چې د ورځ په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې، نو مشکلات د ورځې زیات لیدلی یا کم غمیز لیدلی، دا په خوب کې د شپې نارامه ای. او بعضې چې بولي کوي په خوب کې که چیرته ماشومان وي، نو دا ماشومان تر 12 کلنۍ پورې طبیعي حالت ده، دغه ته بعضې تربیوي حالات یعنی تمرینونه ورته ورښودل کېږي چې دا هماغسې تربیه سي او خپل مشکل رفع کړي. او که چیرته بیا غټانو کې دا یو ناروغي ده، یو نوه په حساب هم د اعصابو له رشتې سره ارتباط لري، هم د یورولوژي له بخش سره، نو بیا تاسو کولی سئ داسې ناروغ کولرئ کوم د همدغه رشتې متخصصین سره تماس کې سئ، تاسو مشکل به رفع سي، مشکل به رفع کړي. او بل داسې مریض بې خوابي لري، یا په اول کې خوب نه لري، د شپې په سر کې او یا د په تمامه شپه کې، یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته مخته خوب بې خوابي لري، او یا داسې سهر خیزی لري دا خپل د ډیپریشن علایم دي یو د اراز د ډیپریشن همدا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي سه د خوب سکل خرابي ناروغان زیاتره 2 بجې د شپې فکر کوي خوب وتختي او بیا زیاتره سهار خوب نه ورځي او بیا د بستر ته ځي نو به وجود سه کنه بجې یا 2 بجې بستر ته لارسي تر 2 بجو یا تر 1 بجې پوري اخ پړخاوړي په استلا او دته خوب نه ورځي او یا که خوب ورسي مخته مخته کې بيدارکي او د خوب نه دا په استلا خیر نه وي نو دا د خوب تشوشه دي دام یو د اراز د ډیپریشن نه کېدای شي نو د دې لپاره د تداوی لپاره بعض لارې دي کتا سه خپل دا رقم ناروغم یي د همدغه رواني مرز د رواني ډاکټر سره تماس کې صحیح خبري
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روختون کې د عصبي داخلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زمونږ پوښتنې جواب کړې ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه
تاسو نن مننه سه مونږ ته وخت راکړ تاسو سره
ډیره مننه اوریدونکو له تاسو هم خبرونه دغلته پای ته رسیدي د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ زمونږ د خدای پامان
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio